سلامونه وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. لازدي رادیو نه روانه نیم ساته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند خلکو سره ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د امنیت ټینګښت او پوهنې ته پاملرنه زیاته کړي. دغه به بشپړ حال له هلمند نه د ازادي راډیو له خبریالو واخلو او د دغه سفر په اهمیت په د سیاسي او امنیتي چارو کارپو سره هم خبرې وکړو. پتیره هم راپور لرو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له هرو دوو افغانانو یوې له رواني فشارونو ځورېږي، خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ته سفر وکړ او د دې ولایت له چارواکو د خلکو له استازیو سره یې وکتل. د افغانستان د مالی وزارت وایي که جریمه شوي شرکتونه خپلې مالیې ادا نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج بشي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو د هغو پوښتنو په اړه د ځوابونو په طرحه کولو کار کوي چې امریکا په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټومي وسلو د مهم تړون په اړه کړي دي. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ته سفر وکړ او د دې ولایت له چارواکو او د خلکو له استازیو سره یې وکتل. له ارګ څخه خبره شوې اعلامیه وایي ولسمشر د هلمند د خلکو له استازو سره په کتنه کې د روغتیا، امنیتي ځواکونو د کمښت، برېښنا د فابریکو د جوړولو او د وشل شو خبریالانو له کورنیو سره د مالی مرستو په اړه خبرې وکړې او د ستونزو د حل ژمنه یې وکړه. ولسمشر غنی وویل چې یو ترکي شرکت به د 115 میلیونه ډالرو په پانګونه د هلمند د کجکي بند ورغوي. نوموړي دغه راز د ولسي جرګې د وشل شو نوماندانو عبدالجبار قهرمان او صالح محمد اتسگزي له کورنیو سره هم غمرازي وکړه. د افغانستان د مالی وزارت وایي که جریمه شوي شرکتونه خپلې مالی ادا نکړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج بشي. د مالی د وزارت د عوایدو څنګه رئیس عبدالحبیب زادران نن په کابل کې په دې اړه خبري اعلانو ته ویل
هغه جواز لرونکي تاجر صاحبان یا نور مالی ورکونکي د هغوی مالیاتي جرائم پاتې وو نو د هغې 95% ورته معاف او صرف هغه پوره مالیه به ورکوي او د جرائمو 5%. یوه مهمه مسله خو دا وه چې په هغې کې د موږ دغه د 2 کلونو چې څومره مالیاتو دا پټ پاتې وو. بله مهمه موضوع په کې دا وه چې د شخصي سکتور د تقویت په خاطر باندې
یو شمېر شرکتونو له 1901 کال نیولې تر 1906 کال پورې دولت ته مالیه نه ده ورکړې چې په نتیجه کې په لویه اندازه جریمه شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي د یوې تازه سروې له مخې 50% کې افغانان له رواني فشارونو سره مخ دي. د صدامې وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مشر فدا محمد پیکان د رواني صحت د نړیوالې ورځې په مناسبت نن وویل د اروپا د اروپایي ټولنې په مرسته په 2 کلونو کې د افغانستان په 16 ولایتونو کې د رواني ستونزو او ناروغیو په اړه سروې کړې چې معلوموي په 100 کې 50 افغانان له رواني فشارونو سره مخ دي. د بنگلاديش د کرکټ غوړه لیگ اوم پړاو سیالیو ته و افغان لوبغاړي واخیستل شول. د لوبغاړو د پیر مراسم نن یکشنبه په بنگلاديش کې وشول چې بیلابیل و لوبډلو پکې د خپل لوبډلو لپاره غوړه لوبغاړي و پیرل. د بنگلاديش غوړه لیگ سیالیو بولی ته شاوخوا 1.5 افغان لوبغاړي نومول شوی و چې له ډلې نجیب صدران، شهزاد محمدی، ګلبدین نائب، ظاهر خان، حضرت زازه، وقار سلام خیل او قیس احمد په مختلفو ډلو کې واخیستل شول. راشد خان او نبی عیسا خیل او مجیب زدران د استرالیا بگ باش سیالیو کې د بوختیاو له امله د لوبغاړو په بولی کې شامل نه شول. ټاکل شوی ده چې د بنگلادي سیالۍ د 2019 کال د جنوري په 5مه پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي مسکو د هغو پوښتنو په اړه د ځوابونو په طرحه کولو کار کوي چې امریکا په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټومي وسلو د مهم تړون په اړه کړی دی. لافروف د روسیې تلویزیون ته نن وویل د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له مسکو څخه په خپله وروستۍ کتنه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خپل هیواد اندېښنې شریکې کړې دي. امریکا او روسیې په 1908 کال کې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو چې اټومي سرو کې انتقالولی شي د کنټرول تړون لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 اونۍ له دې تړون څخه د وتلو خبره وکړه. ولسمشر ټرمپ ویلي دي روسیه له دې تړونه سرغړونه کوي او چین هم باید پکې شامل شي. روسیې بیا ویلي چې مسکو دې تړون ته په بشپړ ډول ژمن دی او که امریکا ترې ووځي نو خطرناکې پایلې به ولري. د سوریې یو څارونکو اداره وایي د داعش ډلې په یوې حمله کې د کوردانو په مشرۍ د هغه ځواک چې امریکا ترې ملاتړ کوي لږ تر لږه آتش په تغړی وشل شوی دی. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وویل چې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک شاوخوا 100 وسلوال په دې برید کې چې د سوریې په ختیځ کې شوی دی ټپیان شوی دی. او په ګرجستان کې نن خلک د هیواد د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د رای ورکولو بهیر د سهار له 8 پیل شوی او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. احتمال لري چې د قفقاز سیمې د هیواد په نننیو انتخاباتو کې یو ښځه د ولسمشرۍ مقام ته ورسیږي. شپږ شپېته کلنه سلوما زورابي شویلي چې په فرانسه کې زیږېدلې ده د 15 کاندیدانو په ډله کې ده چې جمهوري ریاست ته ولاړ دي. د ګرجستان اوسنی ولسمشر ګیورګي مرګو لاشویلي د بلې دورې لپاره ځان نه دی کاندید کړی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او مطالب لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت په خپل سفر کې د دې ولایت له خلکو سره ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د امنیت ټینګښت او پوهنې ته پاملرنه زیاته کړي. د راپور سربېره د امنیتي چارو له کارپو باریاري سره مرکه هم لرو.
زه فکر کوم چې د یو برخه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتګ په حق لبانجې.
د افغانستان د مالی وزارت خبرداری ورکوي چې چیرې شرکتونه خپلې جریمې پرې نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع خروج به اعلان شي.
هغه جواز لرونکي تاج صاحبان یا نور مالی ورکوونکي د هغه مالیاتي جرایم پاتیو نو د هغه 15% ورته معاف او صرف هغه پوره مالیه به ورکوي او د جرایم 15%.
څنګه امیر روغتیا وزارت وی له هر دوه افغانانو یو له رواني فشارونو زوريږي په ډړه راپور لرو. او د بنگلاديش کرکټ غوړه لیگ شپږم پړاو چلے او ته و افغان لوبغاړي وښتل شول په ډړه به هم معلومات درکو. یو شمېر نور مهم راپورونو مطالب هم لرو. هله دا ملتیا موکړی. د خبرونه په پیل کې هلمند ولایت ته ځو. هلمند ولایت کې ولسمشر محمد اشرف غنی د دې ولایت د مختلفو اقشارو سره لیدنو کتنو وروسته یوې سترې غونډې ته وینا کې ویلي چې په هلمند ولایت کې به د امنیت ټینګښت او پوهنې ته پاملرنه زیاتوي. همدا شوې به زما همکار الیاس تایر سره له سیمې د ټلیفون په کرخه دی نور جزئیات بلده واخلو. دای صاحب، ولسمشر نور څه ویل؟
اول خورا چې ولسمشر څه شی به وړاندې لسکرګا د سوراب د نظامی اډې په لور چې د لسکرګا په شمال لویدیځ موقعیت لري پریشو دا او دغه د پلازمینه کابل ته ځي او تر دې وړاندې د ګنش میر خلکو سره په یوه ګډه غونډه کې چې د ولایت په مقام کې جوړ شو وینا وکړم او په وینا کې ډېر تاکید په هلمند کې د امنیتي ساحې د پراخوالي باندې وکړ. ویل چې د 213 میوند کول اردو چې په دې ورستیو کې یو لاړه تغیرات ته خسته دي پر وخت مخه پیشاب پکې راغلی دی اصلاحات پکې راغلی دا به نور هم عمل کیږي او د پولیس برخه به ډېره توجه کیږي او د افغان سرتیرو د هغه قرباني ستاینه وکړل چې د 2013 وروسته د لشکرګاه پر شاوخوا وکولې ټول جګړې مهار کې هغه ډېر فوکس د دغه ورستیو جګړو لامل پرامتسو خرابویو او قربانوی باندې وکړ. لدی جمله د خلکو سره چې کورونه په جګړو کې ورانسي وي دښمنه وکړل چې د کورونو د ورانسو کورونو په برخه کې به کومک ورسره کوي هغه ورته جوړوي سړکونه پر چکونه چې لمنځ هغه به جوړوي او په نهال کې د پولیسو او یا د په مجموع کې افغان ځواکونو ترڅنګ د ملکي کسانو په برخه کې کوم کسان وشل سوي دي او شهیدان سوي دي د وګړو کورونی سره ژمنه وکړه چې ډیر ژر به ورته په نږدې سیمه کې د نمرو د ویش لړۍ پیل کوي او بیا به په ورسره د کورونو جوړولو ژمنه کوي. ولسمشر لکه څنګه چې تا په پیل کې یادونه وکړل پر معرفت ډیر تمرکز وکړ. ویل چې اهل کسان باید وګمارل شي او دوی ته وپېژندل شي چې د هلمند د 2013 کمو ښوونکو نه چې په تشکیل کې کم دي څوک به کمزور انتخاب نشي او جمله وکړي دا تشکیل به ډیر ژر ورته پراخه کوي. ولې په دې صورت کې چې هلمند خلک ورته اهل کسان معرفي کوي د سوس په برخه کې جمله وکړل او په خاص ډول د تاثیر پروژې د تطبیق پر مهال د هلمند د ځوانانو سره کلک جمله وکړه چې دوی ته به ډیر وخت ورکوي، دوی ته به دندې ورکوي، څو هغه ځوانان چې د بیکارۍ له وجې د حکومت سره په خلافت کې جنګیږي او یو ته بندي پیدا شي او د جنگ پر تپا باندې یو څه اغیز وکړي. یو بل ډیر مهمه مسله د سولې پروسه یاد کړوي ویل چې افغانستان په خاص ډول هلمند چې په دې تیر ولس کلونه کې د نامنې یو دی بډي سپینه تر څو لري سولې تر بل هر وخت اړتیا لري او دی وړي ماشومې چې مدینه مې بل نوم وخت ویل چې دا د دې قرباني یو بیلګه ده او وسلوال باندې یو ځغ وکړ چې یو اړ بیا حکومت حاضر دی چې پر لاند محاله منځ محاله او محاله وربند باندې دوی سره خبرې وکړي او لکه تیر دل چې په کوچنی اختر کې کوم وربند وسو دا یو بل وربند ته ورسېږي. البته د وسلواله وغوښتل چې په دې برخه خپل نظر وشي او د خلکو غوښتنو طلبې کوي.
مننه دایسب. یو پښتون دا چې ولسمشر هلمند ته سفر وکړ د خلکو هرکلې سو او په زمين کې د غونډې ته خمخه قومي مشانو سپنګرو او ولایتي استادو به هم وینا کړې وي د دوی غوښتنې سوي.
پروګرام ولسمشر ته ډیر منظم جوړ شوی و. سهار 8 بجې ټیک هلمند ته راورسېدی. لومړی د نظامی مسولینو سره یو غونډه وکړل، پر امنیتي وضعیت او دلته موجودو اړتیاو باندې بحث کړی و. عمر ځواک مستو ویل چې وروسته تر هغه د دوو جلسو کاندیدانو چې عبدالجبار کرمان او دغه رنګ سره محمد اڅکزی د غره کورنۍ د غړو سره وکتل او د ټولو هغه کسانو د کورنۍ سره ژمنه وکړل چې په دې وروستۍ کې قرباني ورکړي او شهیدان ورکړي دي. دغه غونډه چې وروستۍ و او ولسمشر هم پکې وینا وکړه. د هلمند والی وینا وکړه او هغه د وچکالۍ نه سر وټکه ویل چې د وچکالۍ نه مو ډېرې کورنۍ بې ځایه سوي دي او عاجل مرسته اړتیا لري. دغه رنګه د نړېدلو کورونو چې په دې جګړو کې ټکور ټکور سوي دغه درغولو او د بې ځایه سو کورنۍ سره د مرستې غوښتنه وکړل. تورن جنرال محمد یاسین په معارف کې د مرکزی حکومت د رغند رول او د مرکز نه د هلمند د معارف د حمایت غوښتنه وکړه. د شوز په برخه کې په خاص ډول د ټاپې په پروژه کې چې د هلمند یو لوی مسیر ته یې کوي او تیریږي د ډیرو ځوانانو د جلب غوښتنه وکړه. ویل چې موږ غواړو ډیرو ځوانانو ته کار پیدا کړو تر څو دغه کار په راتلونکي کې هلمند پر آینده او د هلمند پر امنیت باندې مثبت اغېز وکړي.
ډیر زیاته مننه دای صاحب کور ودان چې ټول ورځ مو د ولسمشر له سفره خلک خبر وساتل او معلومات مو مکسر شریک کړل. ډیر مننه. زموږ همکار الیاس تایی و چې د ولسمشر د سفر حالې البته له سهاره چې ولسمشر په سفر و هلمند کې تاسو سره شریک کړل او وروستي جزئیات همدا ول چې ولسمشر یو لړ رجمنې کړې دي د هلمند د خلکو سره په ټاپي پروژه کې د هلمند ځوانانو ته د کاري زمينه برابرولو په برخه کې د پوهنې د میرمنو او همداشان د امنیت او پولیسو او قربانۍ او کورنۍ او ته د پاملرنې مسایل پکې یاد شوې دي. په همدې موضوع تمکیګو د امنیتی او سیاسي چارو کارپو باري اریز هلمند ولایت ته د ولسمشر سفر مهم بولي. خغل ارزوی هلمند ته د ولسمشر غنی سفر له درې ورخونو ډیر مهم دی. د سولې په اړه ولس سره د نظر تبادله، د امنیتي وضعیت څېړل او د عبدالجبار قهرمان له کورنۍ سره غمرازي. له خغل ارز سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړی ده.
هلمند ته تګ هم د ولسمشر اړین وو د څو جهاتو څخه. دا سمه ده چې جبار قهرمان ترسو او د هغه د کورنۍ ته یو ډاډګیرنه او د هلمند خلکو ته یو ډاډګیرنه ضرورت و. یو او بلکې تاسو په دې وروستیو کې د ولسمشر سفرونو ته کتلي هغه غیر له دغه ترور څخه هم حساسو ځایونو ته سفر کړی. مثال په توګه باندې هغه غزنی کې وضع خراب و، غزنی ته ولاړي، کندهار ته هم د عبدالرازق په ارتباط باندې سفر وکړي او په عین حال کې نور هغه امنیتي امکاناتو دولتي خلاوي و دا مسایل هلته وڅړل شو. په هلمند هم تاسو ته معلومه ده چې د عمرو څخه یو ستراتیژیک نقطه ده، د دښمن سره ډېر جګړې په هغه ځای کې تنظیم شوي دي.
کوم مسایل ډېر مهم دي چې هلته د هلمند تر لاړ دی په هغې موضوع باندې باید فوکس وشي؟
زه فکر کوم چې یو برخه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتګ په حق لا باندې او
پسې باندې د هغه د امنیتي حالات چېرل دي او د هغه د پاره تدابیر نیول دي، او درېم هم د قهرمان صاحب د کورنۍ ته یو ډاډګیرنه، دا درې اساسي نقطې دي چې سفر ورته کوي.
بلې، یې فکر نه کوي مثلا چې د هوا په سړېدو سره ممکن د جګړه د سړو سیمو نه ګرم سیمو ته انتقال شي، او هلمند داسې ولایت دی چې ګرم دی، فکر نه کوي چې مهمه ده چې د امنیت په برخه کې لا جدي اقدامات وشي؟
ستاسو خبره هم تر یو ځایه پرې درسته ده چې هلته ګرمې سیمې دي، په ژمي کې شاید هلته امنیت، ولې په دې وروستیو کلو کې که تاسو متوجه شوي یاست مخالفینو اکثره په سرتیرو منطقو کې ترور، انفجار او ځینې عملیاتو ته دوام ورکړی دی په ژمي کې، چې دا پخوا داسې نه وه، فصل د جنگ به موجود و. خو اوس موږ تر ډېره هیله مند و سولې تیو اخرین ډیپلوماټیک اجراءات چې د نړۍ په سطحه او د سیمې په سطحه باندې سوي دي، د جګړې تر تدابیرو د سولې د تدابیرو لپاره افغان ولس او حکومت ډېر آماده دي او اړتیا لري چې په دغه برخه کې کار وکړي.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپو باري آریس سره مو هلمند ولایت ته د ولسمشر د سفر په اړه زما د همکار اجمل تورمان مرکه اورېده. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. د دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده د یک شنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته په کتو د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریت کمزوره ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره 50% چمتووالی بشپړ شوی او څارونکي بنسټونه باید تخنیکي سار وکړي نه سیاسي لاسوهنه. نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمزوري مدیریت له امله د ولسی جرګې په انتخاباتو کې سرغړونې او پراخې درغلۍ موجودې وي. د دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده د یکشنبه په ورځ له خبریالانو سره د ولسی جرګې د انتخاباتو د څارنې په تړاو د لومړنیو موندنو د شریکولو په غونډه کې وویل چې د جمهور ریاست له انتخاباتو مخکې باید د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د انتخاباتو په جوړښت کې اصلاحات رامنځته شي.
پس اگر قرار باشه که انتخابات ریاست جمهوری هم په وخت زمانش برگزار نشه،
هغه وایي که د جمهوري ریاست انتخابات په خپل وخت ترسره نه سي، د افغانانو د برخلیک په وړاندې به لویه ستونزه وي. که دغه انتخابات په خپل وخت ترسره سي، لویه کمزوري انتخاباتي مدیریتي بنسټونو ته ورګرځي. له انتخاباتو وړاندې باید په جوړښت او حقوقي چوکاټ کې اصلاحات رامنځته سي،
هم در ساختار هم در چارچوب حقوقی.
خغلی ایوب زاده زیاتوی چې یو شمیر کړی او په حکومت کې د نن کسان هڅه کوي چې یو سیاسي معاملې ته زمينه برابر کړي، چې په خبره به دا ډول هڅې د خلکو رای قرباني کړي، خو تر اوسه حکومت او یا کومې بل معتبر سرچینې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1998 کال د حمل میاشتې په 1 نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون غړي اویان تیر ورځ ویلي و چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره محلي دیش چمتو سوی او پر روانه اونۍ کې به له سیاسي ګوندونو او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره شریک سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ناظر بنسټونه باید په انتخاباتو کې تخنیکی څار وکړي او له سیاسي مداخله لاس واخلي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات ازادي رادیو ته وویل چې 50% کې د جمهور ریاست انتخاباتو ته چمتووالی بشپړ سوی.
له ټولو دوستانو څخه زموږ غوښتنه دغه ده، د هغه ناظر بنسټونو څخه چې دوی له دغه پروسې نظارت کوي، دوی باید دوی لیدلوری باید تخنیکی اوسېږي، په دې پر ځای چې سیاسي اوسېږي. د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره هم پوره تابعیاوې نیول شوې دي، د رای ورکوونکو نوملیکنې پروسه ترسره شوې ده، او 50% کار ولسمشرۍ ټاکنو لپاره هم ترسره شوې، او کمیسیون ژمنده چې د ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د میزان د 28مې، 29مې او دغه شان د اقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې عملیاتي او تخنیکی ستونزې موجودې وي چې دوی په دې اړه شکایتونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له دوی سره شاوخوا 1000 انتخاباتي شکایتونه ثبت شوي چې جدي رسیدګي به ورته وکړي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
نملتیمو مننه چې ازادي رادیو ته وګیاست. د افغانستان د مشان جرګې زنوغړی او اداري پلاوی د امریکایي سناتور د سرګندونې چې افغانستان د پاکستان سره د ډیورن کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني، د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه وبلله. دوی د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن کرخه یو فرضي کرخه ده او افغانانو ته هیڅ کله هم د منلو نه ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست په دې اړه پریکړه د افغانستان د خلکو حق ګڼي نه د حکومتونو. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او اداري پلاوی وایي د نړۍ هیڅ هیواد او هیڅ شخص ته که په هر کچوي د دې اجازه نه ورکوو چې ووایي افغانستان د له پاکستان سره د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه ومني. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار دا خبره د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یاد موضوع په اړه د یو شمېر سناتورانو د غوسې تر څرګندونو وروسته وکړه.
د امریکا د بعض پارلماني غړو اظهارات د ډیورن کرخې په رابطه هم د غندلو دي او په هیڅ صورت سنا ته د منلو وړ نه دي. یو لږ خاورې زموږ چاته تېرېدونکي نه یو، دا د افغانستان د ولسونو په پرېکړه پورې اړه لري.
خاغلی مسلم یار وویل د امریکایي سناتور دا ډول څرګندونې د افغانستان تاریخ، خپلواکۍ، ملي حاکمیت او د ځمکې بشپړتیا ته سپکاوی دی. د وویل دا شان څرګندونې نه یوازې دا چې د افغانستان په ګټه نه دي، بلکې د امریکا په ګټه هم نه دي. کابل چاپ یو شمېر رسنیو لیکلي چې د امریکا د مشرانو جرګې یو غړي براد شیرمن ویلي چې افغانستان د له پاکستان سره د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي ګډې پولې په توګه وپیژني او که افغان لوری دا کار نه کوي نو امریکا د پرې هر ډول مرستې بندې کړي. د امریکایي سناتور دغه څرګندونې چې په ځینو رسنیو کې خپرې شوې د افغانستان د ملي شورا د اکثرو غړو، سیاستوالو او عامو خلکو له غبرګون سره مخ شوي او په سختو الفاظو یې غندلې دي. خو دا چې امریکایي سناتور دغه خبرې چیرې او کله کړي په دې اړه رسنیو څه نه دي لیکلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ په یوې پیچلې تاریخي مسالې اوښتې او سره له دې چې کله کله پاکستاني چارواکو غوښتي چې له افغان چارواکو سره یې شریکه کړي خو افغان لوری پرې له بحث کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د واکمنۍ په بیلابیلو دورو کې هر یو افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن په کرخه بحث او پریکړه کول د حکومتونو له صلاحیته پورته موضوع ده او په مجموع کې د افغان ولس پریکړې پورې اړه لري. د افغانستان ځینې تاریخ پوهان له دې ډلې حبیب الله رفیع وایي د ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه، بلکې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ د یوې فرضي کرخې په توګه ایستل شوې، نه د یوې رسمي کرخې په توګه. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست هم وایي چې د ډیورن کرخه یوه تاریخي قضیه ده او په اړه یې پریکړه د ولسونو صلاحیت ده. د دغه ریاست د بیان مرستیال امید میسم ازادي راډیو ته وویل
بحث خط فرضی دیورن متعلق به مردم افغانستان
است. دو بل دیورن د فرضی کرخ بحث د افغانستان له خلکو پوری اړه لري او حکومت نشي کولای چې په اړه تصمیم ونیسي.
در مورد نمیتونه تصمیم بگیره.
د افغانستان د تاریخ لمخې د ډیورن کرخه په 1993 میلادي کال کې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ تیره شوې ده. تاریخ پوهان دا هم وایي چې افغانانو او د ډیورن د کرخې دواړو لورو ته پرتو قومونو هغه مهال هم له دغې کرخې سره مخالفت کړی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو د تاسو مخمنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویل هر دوو افغانانو یو ویل رواني فشارونه زوريږي. د یاد وزارت د روغتیايي خدمتونو مرستيال فدا محمد پیکان د رواني روغتیا د نړیوال ورځ په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته ویل دا کسان رواني ناروغان نه دي خو ورځنۍ چارو ته هم سم رسیدنه نشي کوله. د نور حال یوسف خان زدران راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نوې څېړنې له مخې دا وخت د هیواد 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي خو د یاد وزارت په وینا دوی ته رواني ناروغان هم نشي ویلی. د یاد وزارت د روغتیايي خدماتو مرستیال احمد پیکان د یکشنبې په ورځ د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت دا څېړنه د اروپایي ټولنې په همکارۍ په 14 ولایتونو کې په 2 کلونو کې بشپړه کړې ده.
شام میته از هر دو افغان یک یان مشکل روانی اجتماعی دارند.
دی وی دا سروې خی چې لهر دو افغانانو یو یو ټولنیز رواني ستونزې لري او باید ویل شي چې دومره لوی قشر ته تر اوسه رواني ناروغان هم نشي ویلی. خدای کسان خپلو کارونو ته هم په سمتو رسیدنه نشي کولای. که د دوی ستونزو ته رسیدنه ونه شي او یا د دې فشارونو لاملونو دوام پیدا کړي، ژر یا هم په لږ ځنډ سره پر رواني ناروغي اخته کیږي. د ښاغلي پیکان په خبره بیلابیل لاملونه له دې ډلې جګړه، ناامني، په کم عمر کې ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، د مخدره موادو نه استفاده، کډوالي او بیکاري د خلکو ترمنځ د رواني اختلالونو لامل ګرځي. په دې څېړنه کې د خفګان له امله د اختلال فیصدي 4.5%، د اضطراب 2.5%، د رواني زیان 15.4%، د مخدره موادو نه د ناوړه استفادې او د خوب د درملو په توګه د استفادې فیصدي 2.6% ښودل شوې ده. پیکان وی د امر روغتیا وزارت د رواني ستونزو نه د مخنیوي او درملنې په خاطر د ټولو ولایتونو روغتیا مرکزونو ته 55 دارواپوهنې سلاکران نیولې دي. د امر روغتیا وزارت وی معلولین، معیوبین، روغ دي کسان، وزګار خلک، کډوال هم د ځانمنو خلکو له ډلې دي چې تر ډیره پر رواني ناروغي وخته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امر روغتیا وزارت چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې شاوخوا 80% خلک پر رواني ناروغي وخته دي. په ورته وخت کې د اروپای ټولنې واستازي ډاکټر نیکولاس چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، ژمنه وکړه چې د متخصصینو پر روزنه او د رواني روغتیا د مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. دی وی د رواني روغتیا لپاره نړیواله ورځ یو مهم فرصت دی چې موږ ته د معلوماتو د راټولولو، د عامه پوهاوي د خپرولو او پلانونو د عملي کولو یاد تازه کوي. اروپایي ټولنه په دې برخه کې لوڅو کلونو راهیسې له افغانانو سره مرسته کوي. دا ټولنه یو ځل بیا د دغې ناروغۍ د مرکزونو په دې برخه کې د متخصصینو د روزنې او ورسره د تخنیکي همکارۍ د ملاتړ په هدف په یاده برخه کې د مرستو ژمنه کوي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت د رواني روغتیا د درملنې مرکزونه د هیواد په 5 زونونو کې فعالیت لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پام کې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د دوشنبه پر ورځ د استنبول نوی هوایی ډګر رسمن پرانیزي. د استنبول په نوی هوایی ډګر کې چې منځ د اسلامي معمارۍ په بڼه ډیزاین شوی، تر ټولو پرمختللی او مډرن ټکنالوژي کارول شوی او ترکیه چارواکي هیله مند دي چې په راتلونکو 10 کلونو کې به د استنبول هوایی ډګر د نړۍ د هوایی ترانسپورت تر ټولو لویه اډه وي. ډېر نور تفصیل احمد تکل راکوي.
ولسمشر رجب طیب اردوغان په تیرو 15 کلونو کې چې دی په ترکیه کې واکمن دی، خورا ډېرې پروژې پرانیستې، خو د دوشنبه په ورځ به په ترکیه کې د جمهوري نظام د جوړېدو د 95مې کلیزې په مناسبت د استنبول د نوي هوایي ډګر د پرانیستو په رسمي مراسمو کې چې د ډېره مهمه بللې برخه واخلي. ښاغلي اردوغان ویلي دي چې دا به بالاخره د نړۍ تر ټولو ستر هوایي ډګر وي. په دې هوایي ډګر کې به په اوسني ظرفیت کې محدودې الوتنې کیږي او په بشپړ ظرفیت سره به د کال تر پایه فعالیت پیل نه کړي. له 5 کمپنیو جوړ د استنبول د نوي ستر هوایي ډګر د رغونې د کنسرسیوم مسؤل قادری سامسونلو تیره اونۍ وویل چې د هوایي ډګر به د آسیا او اروپا ترمنځ د هوایي ترانسپورت تر ټولو لویه اډه وي. د استنبول نوی هوایی ډګر د تورې بهیرې پر غاړه رغول شوی او د پلان له مخې په لومړي پړاو کې به د کال 90 میلیون مسافر له دې هوایی ډګر څخه کار اخلي. د متحدو ایالاتو د اتلانتا هوایی ډګر تر دې مهاله د نړۍ تر ټولو لوی هوایی ډګر ګڼل کیږي. خو لس کاله وروسته چې د استنبول د نوي هوایی ډګر د رغونې کار بشپړ او شپږ رنوې کرښې فعالې شي، نو تر 200 میلیونو پورې مسافرو ته به د الوتنو امکان برابر کړي، چې دا د اتلانتا د هوایی ډګر په پرتله 2 ځلې لوړه شمېره ده. د استنبول د لوی هوایی ډګر منځ په اسلامي معمارۍ ډیزاین شوی او د غاټول ګل په بڼه جوړ. د هوایی ټرافیک د څارنې ټاور یې د 2014 کال د معمارۍ نړیواله جایزه وګټله. د هوایی ډګر د مصنوعي ذکاوت او موبایل ټلیفون اپلیکیشن سفر لپاره برابر کړي، کمه انرژي مصرفوي او د امنیت سیستم یې د ټکنالوژۍ په لوړ معیار چمتو شوی. د استنبول د نوي هوایي ډګر پروژه له پایله د کارګرانو د حقونو، د چاپیریال او د ترکیې د کمزوري اقتصاد په څیر له ګڼو اندېښنو سره پیل شوه، خو بیا هم ډېره لویه اقتصادي پروژه ده.
د راپورونو لمخه د اکتوبر تر 29 پورې چې اردغان د دې پروژې د بشپړولو لپاره مهلت ټاکلی و، لسګونه زره کارګرانو دروند کار وکړ او په سپتمبر میاشت کې د کارګرانو د کار د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراضونه هم وکړل. همداراز د هوایي ډګر د رغونې په جریان کې د لسګونه ساختماني کارګرانو مرګ ژوبله هم د دې پروژې د انساني زیانونو څرنګوالی بیانوي.
مننه کوم چې تر دې مهاله زموږ سره ملو یو د بنگلاديش کرکټ غوره لیگ شپږم پړاو سیالیو ته و افغان لوبغاړي واخیستل شول. د بنگلاديش غوره لیگ سیالیو بولې ته شاوخوا ډیر افغان لوبغاړي نومول شوی چې لړلې نجیب زدران او شهزاد محمدي چټکنګ لوبډلې، ګلبدین نائب سلټ سکسر او ظاهر خان کولنا ټایټنز، حضرت زازه ډاکا ډینامټس، وقار سلام خیل کوملا ویکټوریانز او قیس احمد بیا ریچی کینګز لوبډلې واخیستل. له همدې سره د نن ورځې پښتو خبری مجله په همدې